د ملګرو ملتونو یو جګپورې چارواکي خبر ورکوي چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتیرش په ګډون به په پلازمینه دوحه کې د افغانستان لپاره غونډه جوړ شي او د طالبانو د پرسمت پیژندلو مسله به په دې ناسته کې وڅېړل شي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد وویل چې دا غونډه به د می په لومړۍ نیټه د افغانستان لپاره د نورو هیوادولو ځانګړو اساسو سره جوړ شي. اخری محمد چې د دوشنبې پروس د امریکا په پرنسټون په هانتون کې له طالبانو سره د خپل لیدنو کتنو په تړاو خبري کولې وویل ک طالبان په رسمیت پیژندل شي د مسولیت بار به درون شي. په تورخم کې د غره د شویدو په پیښه کې د مړیو شمیر دریو کسانو تل ورټ شو. په تورخم کې پرون د غره د ویلوی برخې د شویدو له کبله یو شمیر لاري او کانټینرونه تر خاورو او ډبرو لاندې شول. له بلې خوا د خیبر پښتونخوا د ژغورنې ادارې و بیان ویلي چې تر دې دمه د خاورو له ډیرو لاندې د دریو کسانو مړی او اته ټپیان راستل شوی دی. ویان د ځای خلکو د معلوماتو په اساس وویل چې شای شل پنځه ویشت لاري به هم تر خاورو او ډبرو لاندې شوي وي. یو چینایي چارواکي نن وویل چې د پکن په یوه روغتون کې د اور لګېدو له امله د قربانیانو شمیر نه ویشتو ته رسېدلی. دا اور نیمه شپه ولګېد چې وروسته له نیم ساعته مړ شو. د پکن د ښاروال مرستیال لی زونګرونګ نن د دې پېښې د قربانیانو نوې شمېرې اعلان کړې. د افغانستان کرکټ بورډ د زرغون افغانستان په نوم د کورنی کرکټ د دویم پړاو جام د جوړېدو خبر ورکړی. کرکټ بورډ نن چهارشنبه پر خپل ویبپاڼه لیکلي چې د یو رسنیو لوبو دغه جام به د همدې اپریل میاشتې له نه ویشتمې د راتلونکې می میاشتې تر ولسمې د خوست په لوبغالي کې ترسره شي.
د زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مهر کلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. کارپوهان وایي چې د ملګرو ملتونو د فعالیت بندیدل به د احتیاط پر برخه ناوړه اغیزې ولري.
بعد مرغ ټول د متدینو د درملنې مرکز چې دي هغه خود کفا نه دي او زیاتره اوس په دې وختونو کې یوینو ډیسي ورکوي. نو که چېرته فعلي چارواکي په خپل تصمیم کې بدلون رانه ولي نو دا به خورا بد اغیزه په ټولو حالات باندې وکړي.
په یو بل راپور کې به واوري چې بزګران وایي د طالبان حکومت له بدیل کښت پرته زموږ د کوکنارو کښتونه ویجاړوي.
دا خلګه بدیل ته ضرورت لري، هسې نه چې بیا دغه ناوړه کار ته مخه کړي. باید حکومت په دې ته پاملرنه وکړي د دوی لپاره د یو بدیل لاره وسنجوي.
دا چې متعدین ولې د سوزاک له ناروغۍ سره مخ کیږي، په دې اړه له ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره غږېدلی یو.
څومره چې څوک دا مواد تر زیات وخته استعمالوي هماغومره به ضررونه ډېر دي، هماغومره به دې مشکل ته زر مسایدېږي.
د بشیر په نوم د کابل ښار یو اوسیدونکی وایي چې د معتادینو لغلاو څخه تنګ سوي یو.
یو ماشوم به وویل چې ما خوستن ما دلته یو دغه ولید پوډری ولید بوجه مور سره او دا شای نشي دی دیز نه راوېستل. ډېر چغې مو پسې وکړلې خو راته ونه شو.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوره ډراما لرو.
زما سره راځه.
نه نه درځه راځه.
درځه مخ کې شه.
او مانګ زه ته ما جری به
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د نشي موادو سره د مبارزې کارپوهان وایي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د فعالیت بندیدل به د احتیاط پر برخه او معتادینو پر ژوند ناوړه اغیزې ولري. دوی وایي په افغانستان کې مالی او تخنیکي ستونزو ته په کتو سره د یو ان او ډی سي اداره توانېدلې چې د معتادینو د درملنې د ځینو مرکزونو لپاره امکانات برابر کړي او په ځینو برخو کې یې له بزګرو سره هم مرستې کړې دي. د طالبانو د حکومت څخه د ملګرو ملتونو د خزینه کارکونکو پر کار تر بندیز وروسته دې سازمان ویلي چې په نږدې شلو راتلونکو ورځو کې به په افغانستان کې د فعالیت د دوام په اړه خپل پریکړه اعلان کړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د طالبانو د حکومت لخوا د ملګرو ملتونو د خزینه کارکونکو پر کار تر بندیز وروسته اوس دا سازمان په دې اړه فکر کوي چې د دې محدودیت له دوام سره سره په افغانستان کې خپل فعالیتونه ته دوام ورکړي او کې ودروي. د دې بنسټونو څخه یوه هم د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره ده چې دا مهال په افغانستان کې د محتاجینو د درملنې له 30 فعالو مرکزونو څخه د 40 مرکزونو مالي او تخنیکي امکانات برابروي. د محتاجینو د درملنې متخصص ډاکټر ارشاد منصور د نشي موادو سره د مبارزې او محتاجینو د درملنې په برخه کې د دې ادارې نقش ډېر مهم بولي او زیاتوي چې د دې ادارې د فعالیتونو بندېدل به ناوړه پایلې ولري.
د ملګرو ملتونو او د یو ان او ډی سی برخې په افغانستان کې د احتیاط د درملنې لپاره په مختلفو برخو کې تخنیکی او مالی ملاتړ کړی دی. د مسلکي کسانو په روزنه کې یې کافي مرسته کړې ده. د احتیاط په برخه کې د مخدره موادو د کښت، قاچاق او جرمونو په برخه کې څېړنې ترسره کړې دي او د څېړنو لپاره یې مالی امکانات برابر کړي دي. که چیرته د دوی فعالیتونه په افغانستان کې بندیږي او په عین حال کې د دوی لپاره کوم بدیل موجود نه وي، دا به افغانستان لپاره د احتیاط په برخه کې یو بل په شاتګ وي.
په داسې حال کې چې له 2021 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې بهرنۍ مرستې بندې شوي دي، خو د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې وکولای سوای چې د ملګرو ملتونو انکشافي ادارې یا یون ډی پی په ملاتړ او جاپان په مالي مرسته تر 1000 ډیرو بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې وکړي. دا مرستې داسې مهال کیږي چې د طالبانو حکومت له یو کال راهیسې نه دي توانېدلی چې په افغانستان کې بزګرو ته د بدیل کښت په برخه کې اسانتیاوې برابرې کړي. ډاکټر فرید بزګر له 2 کالو راهیسې له نشي موادو سره مبارزه کوي. دوی وایي که پر افغانانو د اوسني وضعیت رواني فشار نور هم ډیر سي او د دې ترڅنګ که له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې فعالیتونه لږ سي نو د محتاجینو شمیر به هم ورسره ډیر سي.
له بده مرغه ټول د محتاجینو د درملنې مرکز چې دي هغه خود کفا نه دي او زیاتره اوس په دې وختونو کې یو نو ډی سي ورکوي، نو که چېرته فعلي چارواکي په خپل تصمیم کې بدلون رانه ولي نو دا به خورا بد اغېزه په ټولو حالات باندې وکړي، تنخوا باندې، د سټاف په ټریننګ باندې. نو واضح ده په دې حالت کې چې په افغانانو باندې رواني فشار د خپل اخري حد ته رسېدلی دي، نه و پیښو د احتیاطه زمینه خورا مساعده ده. نو که چېرته ملګرو ملتونو دغه کومکونه کم شي یا بېخي له منځه لاړ شي نو سل په سلو کې د معتادینو په درملنه باندې اغېزه کولی شي.
اوس مهال د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې ادارې یا یون او ډی سي په اداري برخه کې د ښځو د فعالیت تر څنګ د دې سازمان لسګونه ښځې په کلیوالي سیمو کې کورنیو په تیره بیا معتادو مېرمنو ته مشورې ورکوي. د دې ښځو له جملې څخه ځینې له بزګرو سره د بدیل کښت د ترویج په برخه کې هم په همکاري بوختې دي.
په راپور کې مو واورېدل چې کارپوهان وایي د ملګرو ملتونو د فعالیت بندېدل به د احتیاط پر برخه ناوړه اغېزې ولري. درنو اورېدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د فراه ولایت بزګران شکایت کوي چې د طالبانو حکومت له بدیل کښت پرته د دوی د کوکنارو کښتونه ویجاړوي، خو د بدیل کښت په برخه کې د مرستې ژمنه نه ده ورسره سوې. په فراه ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي چې په وروستیو ورځو کې په دې ولایت کې سلګونه جریبه ځمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه کړې او دا کمپاین به د ثور تر میاشتې پورې دوام ولري. د زراعت کارپوهان وایي په داسې حال کې چې بزګرو ته بدیل کښت ورنکړل شي سمدلاسه د کوکنارو کښت منع کول به بزګران ډیر بې وزله کړي او اقتصاد به یې نور هم کمزوری شي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا د فراه ولایت په بکوا ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت نظامیان دي چې د ټکټر په وسیله د کوکنارو کښت ویجاړوي. ولی محمد چې په خپله 5 جریبه ځمکه کې کوکنار کرلی وو او تازه د طالبانو د حکومت نظامیانو کښت ویجاړ کړی وای د پور په پیسو یې ځمکه خړوبه کړې وه، خو اوس چې د کوکنارو کښت ویجاړ شوی د خپلې کورنۍ د یو کال روزي له لاسه وتلې ده.
زه خپله را ولاړ شوم، د ډېرې مجبورۍ مو پیسې مې تاریاک وکرله، نو تاریاک چې اوس سرونه سره راپورته کړل حکومت رالی طالبان راله ګرد یې را مات کړله، نو ماتې هم خوشکه وکړله. نو ما په مقابل کښې ورته وویل چې زه د ټکټر پیسې د اوبو پیسو زه ډېر تاواني یم، پورونه مې کړي دي، ما سره یو څه کومک وکړي، نو کومک یې هم در وسه نه دي کړي، پوروړي هم راپسې چې زما کښت هم لاړې ختم شو.
ولی محمد وای په کومه ځمکه چې د کوکنار کرلی وو که اوس بل څه پکې وکړي اوبه غواړي، خو دی دومره پیسې نه لري چې په خپله ځمکه نور کوښتونه وکړي او اوبه یې کړي. د فراه ولایت یو بل اوسېدونکی صادق وای د دې ولایت ډېر بزګران د مجبورۍ او بې وزلۍ له امله کوکنار کري، دوی بدیل کښت او د اوبو دوامداره سرچینو ته اړتیا لري.
دا خلک بدیل ته ضرورت لري، هسې نه چې بیا دغه ناوړه کار ته مخه کړي. بیا د حکومت په دې ته پاملرنه وکړي، د دوی لپاره دوی بدیل لاره وسنجوي. خلک یې ډېر د اقتصادي لحاظ ستړي دي، اوبه یې کښته دي. هغه حیاتي پروژو باندې باید کار وسي چې هغه د ولس په ګټه وي، پر هغو باندې زموږ راتلونکی ولاړ دی، هغه را تضمینوي.
د طالبانو حکومت د افغانستان په ډیری ولایتونو کې د دلوې د میاشتې له لومړۍ ورځو راهیسې د کوکنارو د کښت ویجاړول پیل کړی دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې تر اوسه نږدې 2000 جریبه ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړي دي. د فراه ولایت د امنیې قوماندانۍ لپاره د طالبانو د حکومت وین مولوی محمد بدری وایي دوی په وروستیو څو ورځو کې یوازې په فراه ولایت کې لسکونه جریبه ځمکې د کوکنارو له کښت څخه پاکې کړي دي.
ولایت کې شاوخوا 6500 جریبه د نشې توکو کرکیله د دې ولایت په بیلابیلو ساحو کې د امنیتي او کشفي ځواکونو له لورې له منځه وړل شوې ده.
یو کال کېږي چې د طالبانو د حکومت لخوا د نشې بوټو کښت منع شوی دی، خو دوی تر اوسه نه دي توانېدلي چې بزګرو ته د بدیل کښت په برخه کې اسانتیاوي برابرې کړي. د زراعت کارپوه عبدالله علیزی وایي له زراعت سره ډېریو کورنیو په تیره بیا د کوکنارو له کښت سره تړاو ته په کتو سره که د دې ولایت له بزګرو سره مرستې ونه شي، بېوزلي به نوره هم ډېره شي.
به خاطر جلوگیری از اثرات
باید د کوکنارو د کښت منع کولو د ناوړه اغیزو د مخنیوي لپاره مسؤول بنسټونه د بدیل کښت په ترویج او اوبو د سرچینو په چمتو کولو کې له بزګرو سره همکاري وکړي. باید همکاره موسسې هم دې برخې ته ډېر پام وکړي.
فراه له هغو دوه ویشو ولایتونو څخه دی چې په وروستیو کلونو کې ډېر کوکنار پکې کرل کېدل، او دا ولایت په وروستیو کې د هیروینو او ښیښې جوړولو په خورا لوی مرکز اوښتی دی. په دې ولایت کې د هیروینو او ښیښې جوړولو د ډېروالي یو دلیل په پراخه پیمانه د عمان بوټي موجودیت دی چې د کیمیاوي نشه یي موادو په جوړولو کې کار ځینې اخیستل کېږي.
ترنو اورېدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت له بدیل کښت پرته د کوکنارو کښتونه ویجاړوي.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اورېدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خپرونې څلوروي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو، او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 2296 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې د نشه یي موادو استعمال د سوزک یا تشو متیازو د سوځېدلو لامل کیږي. دوی زیاتوي که نشه یي مواد ډیر او یا پرله پسې استعمال شي، د انسان بولي سیستم له ګڼو ستونزو سره مخ کوي. دا چې معتادین ولې د سوزک له ناروغۍ سره مخ کیږي، نښې نښانې یې څه دي، او کوم ډول نشه یي مواد ډیر د سوزک لامل کیږي، په دې اړه مو له ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړي، او په پیل کې مو پوښتلی چې سوزک څه ډول یوه ناروغي ده.
که ساده اصطلاح ته راشو، سوزک یا د تشو متیازو سوی چې هم په زنانو کې راځي هم په مردانو کې راځي، او طبابت په اصطلاح کې ورته ډیسیوریا او یا هم ګونوریا هم ویلی شي. خو ګونوریا بیا خاص عامل لري چې هغه د ګونوکوک په نامه یو بکټریا ده چې هغه سبب دی. او نور سوزک بیا کېدلی شي چې خپله د ګردو نه شروع وي، د ګردو د فیفونو یا حالبینو نه شروع وي، د مثانی بلیډر نه شروع وي، همچنان کېدای شي چې اهلیل یا خارجی پیپ چکم ده د دې ځنا شروع یا منشا واخلي.
د دې سوزک لاملونه څه دي؟ ولې ځینې خلک د سوزک له ناروغۍ سره مخ کیږي؟
سوزک کېدلی شي ډېر عامل ولري، چې یو عامل یې کېدلی شي چې میکروبي وي، مختلف میکروبونه، مثلا ګونوریا په نامه یو ګرام نیګیټیو یا ګرام منفي بکتریا ده د دې په واسطه، همدارنګه د نورو مختلفو بکتریاو په واسطه لکه ایشیلیشا کولی یا ایکولی په نامه ورته وایو، همدارنګه د پروتوزوا په واسطه، د فنګسونو په واسطه او د ویروسونو په واسطه کېدلی شي چې سوزک رامنځته شي. یعنی د میکروبي یا انتانی سببونه کدل شي چې سوزک د بازو دواګانو د غستلو د وجنه پیدا شي چې پاغه کې مخدراتو کې یا مخدره دواګانې هم شامل دي. همدارنګه ګردو کې تخریب یا میکروب موجود وي هم د سوزک یا د تشمیتازو د سوخت سبب کدل شي. کدل شي منشای په یوریټرز یا حلبونو کې کوم دوه پیپونه چې د ګردو څخه مسانی ترغلي د دې کې مشکل موجود وي، مثلا بندش موجود وي چې مخدره مواد د توکو په واسطه په دغه ځایو کې د تنګوالی کمی کېږي او یا څنګه کېږي دغه تنګوالی ته پراخوالی ورکوي. بعض مخدر مواد توکو په واسطه چې د دې په واسطه هم کېدلی شي سوزک رامنځته شي.
تاسو دې مخدره موادو ته اشاره وکړه چې نشه یي مواد هم کله کله د سوزک سبب کېږي، ولې معتادین له دې ناروغۍ سره مخ کېږي؟
د دوی حفظ الصحه یا نظافت مراد نه کوي، نظافت صحیح نه دی. دوی هغه استنجا چې کوي او داس چې وچې کېدای شي په صحیح هغه باندې نه وي او بالاخره دوی ته میکروب یا انتان تیر شي او د دوی د سوزک سبب شي. بله مهمه خبره دا چې کېدلی شي معتادین دې په خاطر چې معتاد دي دوی کېدای شي ستنې یو بل ته استعمال کړي، د هغې په وجه دغه سوزک د ناروغ نه روغ کس ته ورشي. کوم مخدره توکي چې دي هغه هر نوع ماده وي هغه خپل خاص تاثیر لري وي، دوی هم کولای شي چې مثلا دغه پیپونه یا تنکی یا پراخه کې او بالاخره دې ته زمینه مساعده کې چلته یا دا مایات جمع شي په دغه وجه باندې هم کېدلی شي چې هغلته میکروبي ساحې رامنځته شي یا بندشونه منځته راشي یا د تشمیتازو بندش منځته راشي، په دغه وجه باندې هم سوزاک پیدا کیږي.
د دې ناروغۍ نښې نښانې څه دي؟
دغه مریضان اکثره تشمیتیاز سوخت نه شکایت کوي او داسې وي چې دوی ته تشمیتیاز زر زر ورځي او هم کېدلی شي چې تشمیتیازو سره بدبویي ولري بعضې وخت کې یا ورسره وینه ولري یا کېدلی شي دوی ورسره د چټلي یا پی فس مونږ ورته وایي زوی دا ورسره بعضی وخت یو زیاره شي او هم کېدلی شي چې خپله دغه د حالت په خوله کې سوزش ولیدل شي. امکان دی ولري چې ورسره بعضي وختونو کې خارښت هم دوی سره یو ځای وي.
کوم ډول نشه یي مواد ډیر د سوزک لامل ګرځي؟
هغه دواګانې چې هغوی ته مونږ برین سټیمولنټ وایو یا مغز پارونکي لکه اپیډرین یا چې مواد شیشه ده، دا او ټابلیټ کې چې ډېر خلک یې استعمالوي چې دغه مواد امپیټامین او میټا امپیټامین دي، دغه چې دي د رګونو د پراخوالي سبب کې یا د وازو ډیلیټیشن دي. همدارنګه پرزن د حالت د فیپ د ګردې د فیپونو همدارنګه د مسانې او خپل په هلیلی خارجي مجرات چې د کوم چې موږ په واسطه ادرار خارج ته وړو په دغه کې پراخوالي پیدا شي. فلهذا د تشمیتازو د څاسکو د تویدو او د عدم کنټرول سبب کیږي. بل کراش موږ د اوپیاټ خاندان ته یا ناغه کمچی افین استعمالی کې چې دا غینه کم شان جوړی دي لکه هیروین او میتادون او مصنوعي ترامادول او پینتازوسین او دا سينور، دغه چې دي دوی د اوازو کنستراکشن دي، یعنی دوی رګونه همدارنګه عضلات او د دې ملسا یا په دې بولي سیستم کې چې کوم عضلې استعمال شوي خوای او ډېرې ساپې عضلې دي، د دوی د راټینګېدو یا د انقباس سبب کیږي نه راټینګېږي. او کوم چې ما اوپیټ خاندانو خو لکه هیروین مورفین مصنوعي پینتازوسین او ترامادول دغه چې دي دوی بیا دغه ماسرې د ټینګېدو سبب کیږي. کله چې دي ډېر ټینګ شوي نو په نتیجه کې ادرار نه خارجېږي. دوی په دې ماسرو کې چیرته چې وي مثلا هماغه سبو کې بند پاتې کیږي، نو د ادرار یو سیستم دی چې دلته باید چلخت موجود وي. کله چې چلخت ونه وي او دا ډب شي په نتیجه کې د دې سبب کیږي چې میکروب واخلي او بالاخره سوزش منځته راشي یا په دې ماسرو باندې یا په دې حلقو باندې یا په دې تنګو ځایونو باندې د دې سبب شي چې فشار وارد شي او بالاخره د سوزک او سوزش او د بولي سیستم د نارامۍ سبب شي.
د احتیاط په کوم پړاو کې معتادین د سوزک له ناروغۍ سره ډېر مخ کیږي؟
څومره چې څوک دا مواد تر زیات وخته استعمالوي هماغومره به ضررونه ډېر دي، هماغومره به دې مشکل ته زر مساعدېږي او څومره ډېر چې استعمالوي هماغومره زر ورته مشکل پیدا کیږي.
که څوک نشه پرېږدي آیا دغه سوزک ناروغي ورسره کیږي او که یو بیلې درملنې ته ضرورت لري؟
که چیرته دغه نشه مثلا لن محالی وی یا یو کس ته لن محال لپاره لږ وخت لپاره یې نشه کړی به پریښودی ده کیدلی شي چې دا خلک زرخ شي او هغه کسان چې اوږد مهاله یا د زیات وخت لپاره نشې نه استفاده کړی مخدره توکي استعمال کړي کیدای شي هغې کې یو سلسله تخریبات راغلي وي دغه کیدلی شي چې جرایي عملیاتو او یا حتی د بولي سیستم د نورو اړوند تکلیفونو سبب کیږي چې مربوطه ډاکټر ته باید په هغه وخت کې مراجعه وکړي.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. ډیری هغه معتادین چې کورنیو سړلي او نشه یي موادو د رانیولو لپاره پیسې نه لري ناوړو کارونو په تیره بیا غلا او تلاسه چوي او خلک له ستونزو سره مخ کوي. له دې ډول خلکو څخه یو هم د کابل ښار اوسیدونکی بشیر دی چې وایي معتادینو څو ځله د کور سامانونه ځینې غلا کړي او دا یوه لویه ستونزه ده. دا چې معتادینو له بشیر څخه څه شی غلا کړي دي دا به خپله د له خولې واورو.
په کابل کې مو یو کور په کرایه کړ، خو هغه د کور مالک راته وویل چې دا کور رنګول غواړي، هغې نه وروسته یې بیا تاسو په کرایه کړي. نو ما ورته چې صحیح ده، دغه رنګ منګ دغه به زه په غم راوخورم او جوړ به یې کړم او برابر به یې کړم د اوسېدلو لپاره. نو په کوم ځای کې چې اوسېدلم په هغه ځای کې مو څنګه همسایه نه اوسپنیزه زینه واغسته او دا مې هغه کور ته یوړله او د رنګ لپاره مو څو بالټي رنګ او داسې څو سطلونه هغه مو راواغستل. دا مو ویړ په هغه کور کې مو کېغوستل، خو د کور مالک به د دې کور ته چې کله خالي و د دننه طرف نه به وته قلف اچو، ما د بیرون طرف نه وته قلف اچو. او سبا چې کله ورغلم هم قلف مات شوی و، هم د دننه چې دی زینه ورکوه او هم چې دی دننه نه سطلونه ورکو هغه ټول ویستل شوی و. نو یو ماشوم به وویلی چې ما خوستن ما دلته یو دغه ولید پوډری ولید بوجی مور سره او دا شاین چې دی زینه راوستل ډیر چغې مو پسې وکړلې خو راته ونه شو. همداشان یو بل خاطره دا و چې زمونږ د کور برق قطع شوی و، په هغه شپو ورځو کې غالبا دغه پرچاوي زیاته وه، برقونه به قطع کېدل. مونږ هم پر دې تم و چې ځنو خو برقونه ټول قطع شوي دي او سلامت ورځ تېره شوه خو برقونه رانغله. نو وروسته مې وراره بهر ووته بیرون ووته چې کتلې نو زمونږ کور ته چې هغه لین کوم راغلی دی هغه لږ ټیټ را تیر شوی و. نو وایي چې کاکا زمونږ کور ته چې کوم لین راغلی دی هغه لین خو وایي قطع شوی دی، وایي پرې شوی دی. چې بیرون ووتم نو لږ تر لږه داسې یو پنځه شپږ متره هغه تور کیبل چې کوم یو کورونو ته پکې برق راځي دوپاسو سپاس لین چې وي هغه لین یې قطع کړی و او د ځان سره یې وړی و.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا چې د امنیه قومندان ستارخان په خپله شعبه کې تلویزیون ګوري چې په دې وخت کې له تلویزیون څخه د پولیسو په اړه یو راپور خپرېږي. ستارخان ډیر خفه کیږي او د اکبر په نوم د یو پولیس د نیولو امر کوي. دا چې د اکبر په نوم پولیس ولې نیول کیږي، اصل کیسه څه ده، وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
اوف، دا خو بیا پولیس راغلل. یاره یو خو د پولیسو له لاسه یو زه یم آرام نه یو، بیا به مې څومره وډبه وي او څومره کنځلې به راته وکړي.
اے بوډری، چیرې ځې؟ ودرېږه
یاره لالا، یاره که ښه کوې تخته.
اے بوډری، تا ته وایم ودرېږه.
قومندان صاحب،
ستا څه خیال و چې ته به له پولیسو څخه ځان پټ کې؟
موږ به قومندان له وهی مې ولې څه ګناه مې کړې ده؟
دغه دې ګناه ده چې پوډرې یې.
زه خو عملي یم، عملي خو ناروغ وي، ته مې وهی ولې؟
ته ناروغ نه یې، پوډرې یې. پوډرې
ولې؟ پوډرې انسان نه وي.
نو ستا څه خیال دی چې په غاړه کې دې ګلان در واچوم؟
غوښې مې کالي نه را څیرې کړه.
ځه ورک شه په دا مردار مخ او خیره نه کالې،
قمندان صاحب صبر ته ووایه ته زما نه څه غواړې.
زه ستا نه انسانیت غواړم.
نو ولې زه اوس انسان نه یم؟
که ته انسان وای پوډر به دې نه وهل.
نو اوس خو په دې ناروغۍ اخته شوی یم، ته مرسته راسره وکړه چې له دې بلانه خلاص شم.
اول به دې دا زهر نه خوړل.
زه اوس راته ووایه چې ستا مطلب څه دی، زه څه وکړم؟
زما سر راځه.
نه دی، در سره ځمه.
در ځه، مخکې شه.
قومندان صاحب، ته ما چیرې بیایي؟
د حیواناتو شفاخانې ته دې بیایم.
څه شی؟ د حیواناتو شفاخانې ته.
شفاخانې ته دې بیایم چې هلته دې علاج وشي. د معتادینو د علاج شفاخانه هم د حیواناتو شفاخانه وبوله.
ما خدایه، اوس مو په انسانانو کې هم نه شمېري. شفاخانې ته خو زه خپله در سره ځمه، وهم وکړم څومره څه ضرورت دی.
بس دی، ډېرې خبرې مه کوه، موټر ته درخیژه.
متادینو سره بد چلند
کوي. جمیل خانه، ته د تلویزیون آواز لږ چک کړه چې زموږ د پولیسو په باره کې راپور دی.
برګو سترګو قمندان صاحب، ها دا د آواز لږ چک
دغه ډول څو پیښې لیدلې دي. نن پولیسو له بازار او پارکونو څخه معتادین راټولول او د درملنې مرکزونو ته یې وړل. ځینو پولیسو د معتادینو راټولولو پر وخت هغوی وهلي او کنځلې هم ورته کړي دي.
زما سره راځه.
نه دی، در سره ځمه.
در ځه، مخکې شه.
قومندان صاحب، ته ما چیرې بیایي؟
د حیواناتو شفاخانې ته دې بیایم.
څه شی؟ د حیواناتو شفاخانې ته.
شفاخانې ته دې بیایم چې هلته دې علاج وشي. د معتادینو د علاج شفاخانه هم د حیواناتو شفاخانه وبوله.
د دې غیر انساني چلند په اړه د بشري حقونو ادارو هم انتقادونه کړي او د پولیسو دا کارې غیر قانوني او د بشري حقونو څخه سرغړاوی بللی دی. حقوقي کارپوهان وایي چې دا کار د معتادینو د حقونو تر پښو لاندې کول دي، ځکه چې معتادین ناروغان او باید د ناروغانو په ډول چلند ورسره وشي. له بلې خوا، د کورنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې دا پولیس به نیسي او عدلي او قضایي ادارو ته به سپاري.
اوف، دا څومره بد کار شوی دی. د بدمرغه پولیس خو زموږ پوزه را پرې کړه.
رښتیا هم چې د پولیسو رنګه بد کړه.
مونږ وایو چې پولیس د ټولنې خدمتګار دی. خدمتګار نو داسي
بس دغسې یو بد اخلاقه پولیس پیدا شي او د ټولو پولیس رنګ ور بد کړي.
ته دا پولیس پیژنې؟
هو قومندان صاحب، پیژنم یې.
څه نوم یې او په کوم اوزه کې دی؟
زما یې نوم نه دی زده، خو دومره خبر یم چې په شپږم اوزه کې وظیفه اجرا کوي او له رنګه یې پیژنم.
ښه، شپږم اوزه؟ ها
بله صاحب، په شپږم اوزه کې.
ښه، اوس داسې وکړه چې څو پولیس در سره بوزه.
ښه صاحب.
شپږمې اوزې ته ولاړ شه، دا پولیس ونیسه او امنیه قومندانې ته یې راوله چې سرانالۍ ته معرفي کړو.
په دواړو سترګو قومندان صاحب.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لویه مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
خیالونو کې راځي